دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند ل خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د 10 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده خبرو خو مخکې تر دې نه چې د ازادي رادیوي مجله واوري خبرونه او څو ریپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته. دا افغانستان په لویدیس کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتون کوي. د خبري اترې باید په افغانستان کې د نن وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هر کله وکړ. او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپه نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیس کې د اسلامي جمعیت یاد کومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتون کوي. د خبري اترې باید په افغانستان کې د نن ترسره شي. نو مولدا سرګندونه د پنځشنبه پورس په هرات کې د خپل وژل شوی زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډې ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یو بل غونډه کې وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دي خبرو اترو ته کینی. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې جهادي مشران د خبرو اترو غوښتون کوي په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په ورستیو کې جګړو ته لازور ورکړي. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د خغلی اتمر د دې سفر په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د ډېر ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدې چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړي. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی ته محمد نور ترمنز لوګدې لانجی ورسته پرون محمد ساک راه گزرته د بلخ د والی په توګه چاري وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د دیموکراسي د روغوالي د ادارو له د لازیات پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو لارې پر مشانو د خلکو د باور لا تازه کول سره تړلې. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یو حساسه مسابقه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د قراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي د دواړو ټیمونو لپاره مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو په پیل شي هر ټیم وګټل نړیوال جام ته لار پیدا کوي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز دا ټیم امتیازونو په لرلو سره نړیوال جام ته وتلی دی. دا اروپایي ټولنې مشان وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او خی یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي د نتیجې ته رسیدلې چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې د برتانیا صدر اعظم تیریزا می په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې وروسته اروپایي مشرانو ویل ک اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د وسنی سلاکار مک ماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پوخانه سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ټویټر ویل بولتن به د اپریل 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مک ماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې وړ کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورنۍ لګښتونو زیات کړي او حکومت به د رواني ونې په پای کې له پرچاویدو راوګرځي. د 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا کې دی او دغه هیواد له جوګپولو چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د پرون په واشنگټن کې په یوه غونډه کې ویل د طالبان لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت علیزلي نه دي کمزوري شوي. اسمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتیوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی یې زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنګ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نه شي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همدارز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشی کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو لاستوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگټن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادرشاه آزادی رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غلاځاده یې راډیوونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له حکومت نه غواړي چې په روان مریض کال کې د بشري حقوقو ناقضین محاکمه او له 1500 نه زیات هغه وړاندیزونه کوم چې کمیسون په دې برخه کې له حکومت سره شریک کړي ومني. د دې کمیسون د 1416 نوي مریض کال د بشري حقوقو د نقص کال ګڼي وایي چې په روان مریض کال کې حکومت دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د بشري حقوقو د نقصونکو هیوادونو په توګه وپیژندل شي. په دې موضوع د اجمل تورمان یو تفصیلی رپورت اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله مهیروي.
له مجازاتونه د مافیات ختمول، د قانون تطبیق، خزو او ماشومانو ته جدي پاملرنه له هغه 1500 وړاندیزونو څو وړاندیز دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د 1390 مریض کال لپاره د حکومت په میز ایښی دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر مریض کال د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو بد کال یاد کړوي ویل چې په دغه کال کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې حکومت د 2015 وړاندیزونو یوازې یو سلاتیا هغه عملی کړی دی.
موږ په دې اړه اندېښمن یو چې هغه شکایتونه هر کده چې عادي قضایي ارګانونو ته او نور اړوند ادارات ته راځي کیږي، متاسفانه موږ ویلو شو چې یا کمتر له 500 دا قضایه رسیدګي کیږي نه. زمون غوښتنه دا ده چې په دې اړه هم امنیتي او کشفي ارګانونه ځان د قوانینو څخه پوه کړي چې دوی څه مسؤلیتونه لري او په ځم کې د قضایه تختلي توجه وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په تېر مریض کال کې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو شاهد وو او نږدې 6000 کسان په دغه کال کې وژل شوي دي. دغه شان د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو 3340 او د بشري حقوقو د نقص شاوخوا 8000 قضیې ثبت شوي دي چې ډېری هغه د خزو پوړاندې ول. د کمیسیون په خبره د خزو پوړاندې په تاوتریخوالي کې د صحرایي محاکمو اته د وژنې 200 او د جنسي تیری 40 موارد موجود ول چې واځي د صحرایي محاکمو په برخه کې یوې ته رسیدګي شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د بشري حقوقو خلاف چلندونه له بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجه نږدې 100 قضیې او د وسلوالو مخالفانو لخوا د جګړې په ډګر کې له نږدې 400 ماشومانو نه ګټه اخیستنه په 1398 مریز کال کې د بشري حقوقو د نقص نور موارد دي. دوی وای دا هغه موارد چې ور سره ثبت دي او ممکن ډیره داسې قضیه او مسائل هم موجود وي چې له دوی سره ندي ثبت شوی او یا ورنه خبر ندي. د نوموړي کمیسیون یو تازه راپور څرګندوي چې په 1998 کال کې په دغه هیواد کې د ماشومان وضعیت تر نورو کلونو په مراتبو ښه نه و، چې له تعلیم نه بې برخې توب، جنسي تیری، د درنو کارونو کول او په کم عمر ودونه په کې د اندېښنې وړ موضوعات دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو موضوع ته هم اشاره کړي، کوم چې محلي زورواکي او طالبان هم پکې ښکیل ګڼل شوي. اروپایي ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت باید په 1990 مریز کال کې د بشري حقوقو موضوع په خپل لومړیتوبونو کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضایي بنسټونه بشری حقوقو ته د نرسیدګۍ په برخه کې پړګنی وای چې تیر کال حکومت نه واسیدا چې په دې برخه کې پرمختګ نه درلود، بلکې په شاته کې کړی دی. د ولسی جرګې غړي فاطمه عزیز:
حقوق بشری د مجموع وضعیت حقوق
په ټوله کې بشری حقوقونه او د خزو حقوقونه مقتد قینات وړ نه دي. هله منی چې حکومت په دې برخه کې هڅه وکړي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي.
قانون بالای همګي یکسان.
نوموړی وای کچیر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ته پام ونشي او پر روان کال کې هم خلک لورته او برخلیک سره مخ وي، دغه هیواد به په راتلونکي کې د بشری حقوقو د ناقضونو په لیست کې شامل شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وای چې د بشری حقوقو د نقض اکثر دوسیو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي شوې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی:
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي دا د لوی څارنوالۍ د کار په لومړیتوبونو کې دي او دا د لوی څارنوالۍ له لاسته راوړنو شمیرل کېږي. موږ په دې برخه کې جدي او پریکنده مبارزه کړې. د ډیرو قضیو په اړه وروسته پریکړه شوې ده، محکمې ته استول شوې او د دې قضیو په تړاو قانوني او شرعي پریکړې هم لرو.
په 1998 مریز کال کې د کمکاریو او د بشري حقوقو د نقص په اړه انتقادونه یوازې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د خلکو د اساسو لخوا نه دي مطرح شوي، بلکې نړیوالو سازمانونو هم له دې بابته دا کال د افغانستان لپاره ښه نه دی ارزولې. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د 1998 مریز کال په نیمایي کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا غړیتوب هم خپل کړ. د حکومت ترڅنګ د خاریانو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د ملاتړ د بنسټونو کار هم له پښتنو او انتقادونو سره مخ دی. د ولسی جرګې وغړي زهرا توخی وای کچیر یادو بنسټونو د خزو لنوم نه په استفادې د لوړو پروژو په خپلولو او د خورا زیاتو پیسو د هایف مایل پر ځای د دوی د خپل لپاره کار کړي وای تاوتری خواله به دې کچته نه رسیده. خو رښتیا هم آیا دغه بنسټونو د خزو د حقوقو په برخه کې څه کړي دي؟ د خزو د حقوقو یو فعاله امیده وردګ دا منی چې یو شمیر بنسټونو په دې برخه کې سمبولیک فعالیت کړي او کارونه یوازې د نمایشي پروګرامونو جوړول ول چې د خزو پښوان او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي له راکمولو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
بعد تختره در موضوع خانم ها خیلی فرصت عظیمی را از دست داده.
د خزو په برخه کې موله بعد مرغ ډیر لوی فرصتونه لا سور کړی دي. په میلیونونه ډالر د خزو په نوم افغانستان ته راغلي خو تاوتریخوالي راکم نه کړ. لامل دا و چې پروژې په محدود ځایونو کې عملی شوې، یعنی د داسې کسانو په لاس کې وي چې کابل، مزار شریف، هرات دا ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي.
مختلف انجوې مختلف په شکل سمبولیک وزن افغانستان کار کوي.
اغلی ورتګوي حکومت هم د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې مرستې په سمه توګه نه دی لګولې او داسې بنسټونو ته په واک ورکړل شوی چې کار یې یوازې شوار ورکول دي. د د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د بشري حقوقو وضعیت ته پام ونه کړي 1990 کال به هم د نورو کلونو په څیر بې ستونزو نه وي. په کابل کې د یونما دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمیر زیات او بیلابیل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال انت دغلار و تصغير سيديش پاکر تنشير سيدي اقل ورنوه
پا هنر جاج کې د استاد سیدا گل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو
د نظام غ مدما غ سا سانی دما غ سا غ مدانی سا غ مدانی زانی دا
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپان کې به لند کې سا سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخا د غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندې ما ویل غنی یار
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدې نړۍ سرګې پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښې. نننې راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بلتون او خوږ وسال خدای ولی دی زوانی هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی پپل کله مسودین یازی د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابل ولایتو کې ونمنځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمنځله. د دغه ورځ د منځلو پترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو باس وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالانو هغو ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولاره خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د چیرنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکو به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکو به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمیر شکایتونه چیرلې چې په اړه یې خپل پریکړه وړاندې کړې ده. تیره ونی شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و د فرید تسکین پر شاعرۍ لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګو. جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفه بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی موکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار اور او بدی
ژوند او قرار اور او بدی نبيو سے شي نيو سے کیږي پیار او نور یو دبل چور دی پیار او نور یو دبل چور دی داسی بتی رشی داچ تیری جند و قرار.
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بدسکے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو ای ملالاس دا ٹکڑو شکورتا وی رندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
بسر لاس نیول جاموي د چتا ترنې سترګي غل اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ويحب الجمال هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدي چې په عقل ته نشي رسېدي. عقل باندې موږه یو نو دا ټول وخت هغه هغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیو دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیئے کنسی سر تیمیوں کے خطا کنی دیکھے گی او بتا سره مینه کوي مینه کې دی په کمال داري ته چې سره مینه کوي نو بتا سره خام
غني ل خپل خالق سره ځانګړي مینه درلودا او د دغه مینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي
دلیونیانو نیک منسخت مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم تم مسجد یا بت خانہ دا
نوې کال د نوې هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولی په دی ل انسان سره یو ځای غوړیږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې ل نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا
دا چم د سرو تال دے په ګډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چې کوم دی دا بې جوړه دی آزاد مستقل سن دی باقی چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وینچ مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کیدی شي یو شکل هم کیدی شي نو دا راک استعمالیږي. بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته وایي نو یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیرې سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الهپونه پکې کړي. ساره ما بدا نیر زادا نی په ما بګا مری صدا نیر سا د کغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر ګری سا پم دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی. نیر ګا ما دا نی ز سا نی د پ م ر م گ ر نی د نی ر ګ ر نی ر سا نی ر ګ ر سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغه راګ معلومیږي. د س د هر راګ یو شکل وی. ښه نو هغه مالکوم څخه شروع سا ساگ سا نی د ما د نی ساگ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa
us de ke ala punam ki yadi da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa aa اوس الاب شو که په سرګمی وای او که بغیر سرګمی وای نو دې ته الاب ویل شي. نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکنه مثلا آ آ آ کته زویم کسلو ویم نو دې که بز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدې شي کمینا وس خاک سار شه. د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار یې اسانه وي.
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي. نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه. نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو. نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي باز باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي. نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل اواز او مین اواز
دا چې کړه دا غټ او مین اواز چی دا بیا په راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راګ ته غټ اواز نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چمې ته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو دې ځنه ګورو دا ساشو دا په غټ اواز اوس دا دې ځنه دې پوری یو شیر دیز نہ دیز پوری یو شیر دیز نہ دیز پوری یو شیر ہو دے تو سب تک ویل شی دا یو سب تک دے دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکہ اولنے سب تک غٹ آواز لکہ مثال سا صحیح شو کنا دل تب بچی سا دسے غٹ آواز سر سا سا دسے غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دل تک مونگ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دی کی آواز نو اغا اصلی
یعنی دغه اغه انټونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راګ چې وی هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د 500 سورنه دي کم نیوي او د 300 سورنه دي د 200 سورنه دي زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 500 سورزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي د سي یا و زي و رازي د سي د سي دغه مشته
او استاد ته مخ کې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیره رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچل خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پښتنې په توګه چې تا په موسیقۍ کې هارمونیه نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیه پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داس یو کس پکې په کار دي چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وي کوي داسې وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپې لې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډیر خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو په پایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یو زکه چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې زکه شعر وایم چې شاعر یم
اوس به پر اصلي علت باندې خبرې وکې شاعر خو یې
اصلي لته دا ده چې هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم
واغته ز د شعر جامع ور اغوند ما شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تروسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا س دقیق شمیر خونه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چکم دا د تبای توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه سره شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګیری چې سړی وایي چې زه به دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپله راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ ښه شعر ویلی سئ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړه درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت چې نوی دی شروع ورته کړی وه څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذات ته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل ده چې سا په حسن د راوړې ایمان ثوري سا په حسن د راوړې ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته وو یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یاد وی د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونی سا پتند ملائکی رات وای د سپیسل قرآن توری شعر سوی خود جوان دا انزورونو شعر سوی خود جوان دا انزورونو د رنگونو پسایک روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
کوس درت وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کار کتنه هم کړی دا
زه چې کله شیر لیکم د نه مخ کې چې زه یو مسرا یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کار کتنه کوم بیا چې کله غزل بش پڑھ کوم یا کوم شیر نظم بش پڑھ کوم بلاغه ورسې په یو زل دو زل دې زل خپل کار کتنه کوم د دې نه وره خوا چې کله منګه په انتون کې و حالت مو به بهر درلود خفال بهر و په غفال غړې و مزه تقریبا سو شیرونه مې ته کار کتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
دیوال سه به خبره دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد درغفر لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغوري
د شیر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه
نثر لیکم
تحقیقی مقالم لکھما او هنری نثرونم لکھما لنډی کیسیم کله کله لکھما
سندرغاری چکل سندری وای معمولا شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ زی پرتل اجازه غ شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاری د تاسو شیر ویلای یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دا غاده سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کړې البته په میدان کې یا په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز یو وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولی چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
وعلیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانا سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوي ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته له سا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړی ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزي په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې اثر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاص کړی خو چې د هغه پښو ته یې پام شو لسترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بی لدی چی معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه وریدل. د ورځې نه بجې به وي ټول مارکیټ یې لب خو وبیست، خو د هیڅ کوم نه تر سزړه پی تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د ورستي دکان مخې ته ودرېده، په ژړغونی غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتل دی چې نومي اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټي خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هڅه نقل کچي. اسد سوری په غور کې اوسېد او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود. ما مالک غور را ضبط کرده، گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټي خزانی او طبقات ناصری روایت یو راست ده.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللې و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کوکار، د فلک لچارو څوکړم کوکار، زمولوی هر گل چې خان دی په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کان دی تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بې وزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلي په تلوار، ننګیالۍ وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسته په دې لار.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتواله د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلونا حسن ساز ہوندیے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز ہوندیے، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه، کرنګ وی کتراش وی ک چارمې تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے
شدل با دلدی غشی گزار دی رسال کی تیر اندازا خوندیے گزار دی رسال کی